وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاندې څنګ یو نیمه نړۍ پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې نن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر د آذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړ، او د سوریې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 عراقي پولیساتونکي وتل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د ناتو د 28 غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوي. دواړو مشرانو پرون د ناتو له عمومي منشي ینس ستالتنبرګ سره وکتل. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناتو د عمومي منشي او افغان ولسمشر دا خبرو پاړه ازادي رادیو ته وویل.
اصلي موضوع د باس د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په اړه باندې و چې د نوي قرارداد د کوم قرارداد چې د ناتو او د افغانستان ترمنځ شوی دی، دغه په اساس د 2014 کال نه وروسته دای چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي، هغو ته به مشورې ورکړي، او د پخوا به د مرسته ملاتړ وکړي، او افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه مالي ملاتړ ته زیادت دی. دا به د ناتو د هیوادونو
د ناتو عمومي منشي وویل ناتو په افغانستان کې د خپل ماموریت پیلېدو ته تیار دی، خو د هیواد به په دې بیا هم په 2015 میلادي کال کې د ناتو د محارب ماموریت له پایته رسیدو وروسته له شخړو سره مخامخ وي. یان سټالتنبرګ ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان ولسمشر د آذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دې هیواد له ولسمشر الهام الیف سره وکتل. د یادونې وړ ده چې د لاجورد ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان له لارې له تور سمندرګي او وروسته بیا د ترکیه لاله د مدیترانه لمس سمندرګي سره وصلېږي، او کولای شي له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم به د تمریناتي یوې ورځنۍ لوبو په ترڅ کې نن د دریم ځل لپاره د متحده عرب اماراتو له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان ټیم مخکنی دوه لوبې متحده عرب اماراتو ته بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په جړه ازادي رادیو ته وویل د کرکټ د نړیوال جام لوبې د فبروري په 14 نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې په پام کې دي. افغانستان به د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د تمریناتي لوبه په لړ کې د فبروري په 14 نیټه له هند سره لوبه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به اروپایي اتحادیې ته د طبي ګازو د پایپ لاین چې د سوټ سټریم په نوم یاد شوی له غزولو لاس واخلي که د اتحادیې ورسره مخالفت وکړي. پوتین چې پرون یې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې، وویل چې روسیه او ترکیه به د سوټ سټریم د ګازو د پایپ لاین پر ځای د جنوبي اروپا لپاره د ګازو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. په پام کې و چې د سوټ سټریم پایپ لاین د تورې بحیرې لتله بلغاریا او وړاندې یونان او ایټالیا او هم سربیا، هنګري او اتریش ته وغځیږي، خو پوتین وویل دغه پایپ لاین به ځکه جوړ نه شي چې د بلغاریا حکومت ورسره مخالفت کوي او اروپایي اتحادیې هم تور لګولی چې سوټ سټریم د دغې اتحادیې د رقابت او د انرژۍ پر قوانینو برابر نه دی. د روسیې ولسمشر دغه راز اعلان وکړ چې روسیې موافقه کړې چې ترکیې ته به د بل سټریم پایپ لاین له لارې د ګازو لیږد شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب زیات کړي او هم به یې بیه ټیټه کړي. د سوری پولې ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په پرونی برید کې چې سهار وختي ترسره کړی و، لږ تر لږه 14 عراقي پوله ساتونکي وژل شوي دي. د عراق د امبار د ولایتي شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل چې دغه پیښه په الولید کې شوې او 4 ساتونکي ټپیان شوي دي، خو هغه وویل چې په دغه حمله کې د الولید پوله چې له بغداد 1500 کیلومتره لرې ده د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې نظر وستی. د عراق د انبار ولایت پر یو شمیر برخو د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د جنوري له میاشتې راهیسې چې کله یې پر فلوجا او رمادي حمله وکړه کنټرول لري. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP د مالی بحران له کبله د سوریه 1.1 میلیون کډوالو ته غذایي مرستې رسول ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مرکز یې د ایټالیا په مرکز روم کې دی پرون وویل چې د دې پروګرام له مخې په اردن، لبنان، ترکیه، عراق او مصر کې د سوری کډوالو ته د خوراکي موادو مرستې بندې شي. د ادارې خبرداری ورکړی چې د ژمي په سړه هوا کې چې خلک خوراکي موادو ته ډیر اړتیا لري، د دې پروګرام بندیدل به ډیر ناوړه عواقب ولري. او د مالدیوی اروپا پلو غوندونو په داسې حال کې چې د حکومت د جوړولو په اړه سلا او مشورې پیل کړي، د انتخاباتو نږدې بشپړ نتیجه ښیي چې د غوندونو ډیر ملاتړ خپل کړي. په سلو کې 98 شمیرل شو رایو د نتیجې له مخې اروپا پلو لیبرال ډیموکراتیک او لیبرال غوندونو په سلو کې 15.5 رایې ګټلې. روسي پلوي سوسیالیست ګوند چې په سلو کې د 1.6 رایو په ګټلو سره تر ټولو مخکې دی، او د منځلارو کومونستانو ګوند په ګډه په 15.8 رای خپل کړي. د نومبر د 10 په انتخاباتو کې په 55 مستحق رای ورکوونکو ګډون کړی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غلا ساده رادیو ناوړې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاټ کام د ویبپاڼه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګندوي د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو 14 ورځنی کمپاین به ښې پایلې ولري. همدارنګه پرون په کابل کې د دیني عالمانو شورا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې یو رسمي دارالافتا جوړ کړي څو د بهرنیو کړیو د فتواو مخنیوی وشي. په دې موضوع باندې له څو دیني عالمانو سره یو بحث لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خاص پرونه تاند څنګه او همدارنګه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم له یاده مباسي. په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګندوي چې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو 14 ورځنی کمپاین به ښې نتیجې ولري. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو کمپاین د یو ستر هدف د ترلاسه کولو لپاره ښه هڅه ده. دغه سفارت ویاند عباس کامبوند د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل دا لنډمهاله کمپاین به لږ تر لږه د دې لامل شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ذهنونه روښانه کړي. ښاغلي کامبوند وویل د امریکا متحده ایالاتونه تل د ښځو د حقونو د احقاق او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې له ورته پروګرامونو بشپړ ملاتړ کوي.
کمپین معنی خوشنط یو تصمیم اراده یې چې
د ښځو په وړاندې د خوشنط د لمنځه وړلو کمپاین یو اراده او پریکړه ده چې د ملګرو ملتونو اخوانی ول شوې. په دغه شپاره سورزنای کمپاین کې به تولنیز شبکه دولتونه او په هورون اند کسان د شذو پوراند د خشونت پر ضد خپل غږ پورته کړي. په افغانستان کې هم مونږ ته د ویار زاید چې د افغانستان له شذو د افغانستان د دولت او مدني تولنو سره په دغه کمپاین کې خپل ځان شریک بولو.
کمپاین خود شریک میبینیم.
خغل کمپاین وای دا کمپاین چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نومبر په 15مه پیل شوی، د دسمبر په 10مه ختمیږي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دغه کمپاین ډیر تمرکز د عامه پوهاوي لارې دی. عباس کاموند وایي د امریکا دولت په یو بل ستره 15 کلنه پروژه کې د افغان ښځو پیاوړتیا ته پاملرنه کړې او د دغه لنډمهالې کمپاین بودیجه یوازې د عامه پوهاوي په سطحه کې ده.
کوم پروژه اقتصادي خاص
په دې برخه کې کومه خاص اقتصادي پروژه نشته. دا د عامه پوهاوي یو کمپاین دی. بودیجه هم د پوهاوي ورکولو په سطحه ده. موږ کومې شمیرې نه لرو. د شدو چارو وزارت او پاتې ټولې مدني شبکې او نورې مېرمنې له موږ سره په دې پروګرام کې همکار او همګام دي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې لا هم افغان ښځې هره ورځ د کورنیو تاوتریخوالي او بې ځایه دودونو قرباني کېږي او له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي دا کمپاین د خزو په وړاندې د لسیزو تاوتریخوالو د لمنځوړلو په برخه کې کومه د پام وړ نتیجه نشي ورکولی. دغه وزارت سرپرست او مرستیالې مژگان مصطفوي ازادي راډیو ته وویل که وغواړو د لنډمهالې کمپاین لږ تر لږه مسمره تمام شي، نو د ټولنې ټول وګړي په خاصه توګه عالمان باید پکې برخه واخلي.
طبیعي ده چې موږ نشو کولای د ښځو په وړاندې خشونت په افغاني ټولنه کې په 14 ورځو کې له منځه یوسو. کوم کار چې موږ په دې 14 ورځنی کمپاین کې کوو، هغه دا ده چې حداقل کولای شو د خلکو، مسؤلینو، کورنیو، عالمانو، دولتي او اجتماعي ادارو پام د اجتماعي مسلې ته جلب کړو.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې افغان میرمنې له نړیوالو کنفرانسونو د ښځو د حقونو د احقاق او د تاوتریخوالي د کمیدو د پروژو د تمویل غوښتنه کوي. دغه افغان میرمنې وایي د لندن په نړیوال کنفرانس کې چې تمه ده په سلګونه میلیونه ډالره له افغانستان سره مرسته وشي، افغان ښځې هم خپلې غوښتنې مطرح کوي او که یې غوښتنې مثبتې ځواب نه شي، دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ او د خواشینۍ خبره ده.
اوس به هم رحمت الله افغان ته غوږ شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د سولې د خبرو او د 5 ولایتونو د چارواکو د لرې کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼه د افغان حکومت د ملګرو ملتونو تر سر لاندې له طالبانو سره د پردې تر شا د سولې خبرې پیل کړې، تر سر لیک لاندې یو مطلب خپور کړی ده. په مطلب کې راغلي د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې ته یو حکومتي سرچینې له دې راز پرده پورته کړې چې ولسمشر غني دا ځل له طالبانو سره د سولې پروسه او سیاسي بهیر کې د هغوی مشارکت د ملګرو ملتونو تر سر لاندې عملي کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي دا مسله په رسمي توګه نه تاییدوي، خو د سولې عالي شورا بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو نظارتي رول ګټور بولي. همدا ورځپاڼه بیا په خپلې سرمقالې کې د پاکستاني رسنیو هغو خبرو ته اشاره کوي چې وایي پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال د دغه هیواد د چارواکو او افغان ولسمشر ترمنځ پر یو لړ موضوعاتو موافقې شوې دي. په سرمقالې کې افغان حکومت ته سپارښتنه شوې ده چې که په کومو برخو کې موافقې شوې وي، نو حکومت یې باید له ولس سره جزئیات شریک کړي. کنه نو د مقالې د لیکونکي په باور د بهرنیو رسنیو له لوري د حقایقو خپرېدل به د ولس ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. محور آزاد ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د ویان په حواله لیکلي دي چې ولسمشر غواړي د 5 ولایتونو چارواکي له دندو ګوښه کړي. په مطلب کې راغلي ښاغلي سلارزي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر غني غواړي د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو لوړپوړي چارواکي لري کړي. ورځپاڼه زیاتوي افغان ولسمشر په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې د یادو 5 ولایتونو زیات شمېر برخې کلونه کلونه د وسلوالو مخالفانو په تصرف کې دي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لندن ته د افغان چارواکو د سفر په اړه لیکي او پوښتنه کوي چې ولسمشر به دې غونډې ته له کومو لاسته راوړنو سره ورځي. ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د کابینې په ټاکنه کې ځنډ، د واک د ویش مسله، ناامنۍ او د کابل بانک په شان موضوعاتو ته اشاره کوي چې ولسمشر یې لندن ته تر تګ مخکې په اړه د اقداماتو خبرې کړې وې. خو د مقالې د لیکونکي په باور په دې ټولو برخو کې د نوي حکومت اقدامات د تمې او ژمنې خلاف و.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه ته په سفر کې د انقره او مسکو ترمنځ سوداګرۍ اړیکو د پراختیا خبر ورکړ. پوتین ویلي ترکیه ته به د طبي غازو لیک زیات کړي او بیا به هم ټیټ کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې رپورت نوریاس نوري دروري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي به اروپایي اتحادیې ته د طبي غازو د پایپ لاین چې د ساوت استریم په نوم یاد شوی له غزولو لاس واخلي که د اتحادیې ورسره مخالفت وکړي. پوتین چې پرونې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې. وویل چې روسیه او ترکیه به د ساوت سټریم د ګازو د پایپلاین پر ځای د جنوبي اروپا لپاره د ګازو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. د ساوت سټریم پایپلاین به چې لګښت یې میلیارډونو ډالر اټکل شوی و، د تورې بحیرې له تله بلغاریا او وړاندې یونان او ایتالیا او هم سربیا، هنګریا او اوترش ته غځول کېده. خو پوتین وویل دغه پایپلاین به ځکه جوړ نه شي چې د بلغاریا حکومت ورسره مخالفت کوي او اروپایي اتحادیې هم تور لګولی چې ساوت سټریم د دغې اتحادیې د رقابت او د انرژۍ پر قوانینو برابر نه دی. دې ته په پام سره چې تر اوسه موږ د بلغاریا په خاوره کې د ساوت سټریم پایپلاین د جوړولو په اړه له دې هېواده اجازه نه ده ترلاسه کړې، موږ په دې باور یو چې روسیه نشي کولی د موجوده شرایطو پر اساس دغه پروژه عملي کړي. د روسیې د ګاز پروم دولتي شرکت اجرایوي مشر الکسی میلر وویل د ساوت سټریم پروژه بنده شوې او زیاته کړې چې نوی پایپلاین به له ترکیې پورې وغځول شي چې د ساوت سټریم ظرفیت بلري. د روسیې ولسمشر دغه راز اعلان وکړ چې روسیې موافقه کړې چې ترکیې ته به د بلو سټریم پایپلاین له لارې د ګازو لیک شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب زیات کړي او هم به یې بیه 6% راټیټه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په مهال د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د رسنیو سره د سرګندونې وکړې چې تر ډیره د سولې پاړه د ولسمشر اشرف غنی سفر له سوال سره مخ کړ. مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې تر هغه چې بهرني ځواکونه میشتي سولې ناراضي او په وینایي په افغانستان کې جنگ روا دی. په دې اړه په کابل کې زموږ خبريال د یو شمیر دینی عالمانو نظر اخستې چې ولې د سولې د هیلو پیدا کېدو سره مولانا فضل الرحمن تل داسې سرګندونې کوي. تاسو دې بحث ته ربولم یوسف زدرانی وران دکی.
له دې سره چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له سفر سره د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خیکیدو ته هیلې راوټکېدلې، خو هغه وخت چې د پاکستان د جمعیت العلماء مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خبرې وکړې او په وینا یې په افغانستان کې جنگ روا وګڼو، له دې سره چې د خلکو سخت برګونونه راوپرول، تر یوې اندازې په افغانستان کې جنگ هم تیز شو. د دې لپاره چې د فضل الرحمن د دې څرګندونو په افغانستان کې د پاکستان د لاس هونو پاړمو د افغان مولایانو نظر هم اخیستوی، نن مونږ دا ګردی میز برابر کړی او مولوی صاحب بارکزای مولانا فضل الرحمن خو د افغانستان مولا دی او مولوی صاحب عبد الله سره دی. نو د دې خبرو پختو لمړی خغله بارکزای صاحب، تاسو د فضل الرحمن خبرې واوري دی چې په افغانستان کې په وینا جنگ روا دی، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو چې دلته وضعیت لنزدې ګورئ، په سیمه کې ګرځي را ګرځي، څه پیغام لري دا خبرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مولانا صاحب د فضل الرحمن د خبرونه موږ داسې درس واخیسته چې په افغانستان کې یو نسبتي امن او امنیت راغلی او صلح راغلی وه، لله الحمد. د افغانستان بالخصوص د کابل په ټولو مدارسو کې مدرسې دي، درسي د درس پروګرامونه دي. د افغانستان خلک په ځای دي چې نور خلک تبلیغ کوي چې په افغانستان کې د عیسویت او د یهودیت او د نصرانیت لپاره کار روان دی. همچنان علماي په مقابل کې لله الحمد خدای په کومک سره داسې زمينه سازي کړې ده چې د افغانستان په ټولو مساجدو کې مدارس دي، لله الحمد. الته زنانه او نارینه او زفاره دارالحفاظونه دي، درسګاګان دي، د حدیثو درسونه دي، د قران عظیم شان تفسیرونه دي. نو د مولانا صاحب د خبرو نمنګ داسې درس وخت چې مولانا صاحب یو بل بي اتفاقي او یو بل جګړې تلمن وهله. مونږ د پاکستان د علماو او د شيوخ نه، چون مولانا دایو سیاسی مولا دی، دایو دینی مولا نه دی، مدرس مولا نه دی. مولانا چې د څو وخت نه خپل قدرمن پلار چې مونږ ټول ورته احترام درلوده ولروي، هغه د لاس ورک د هجن رستم مولانا د کتاب سره مخخه کړی دا. نو مولانا اوس د دې هیڅ حق په هیڅ دین کې او په هیڅ اصول کې نه لري چې هغه فتوا ورکي، خو یوازینی درس د مولانا د فتوا نه دادی او د دې خبرې نه دادی چې په افغانستان کې نه بلکې په جهان کې یو بل بي اتفاقي تلمن وهي او غواړي چې د افغانستان او د جهان مسلمانان سره بیا بي اتفاق کړي.
مهرباني خغلې مولوي صاحب برګزې تاسو ته بیرته راګرځو. د
ښاغلی مولوی صاحب عبدالله څخه به وپوښتو، تاسو چې دا حالات له نږدې ګورئ، شاید داسې یو تصور کېده چې په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره سولې ته زمینه برابره شي او یو ښه امنیت برقرار شي، په داسې وخت کې د مولانا فضل الرحمن داسې څرګندونې، آیا د دې ټولو د لاسته راوړنو په ضد یو عمل و کنه څه پیغام لرلی شي؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې مولانا فضل الرحمن په دغه وخت کې چې کله داسې خبرې اظهارات کوي، نو دا په افغانستان کې فساد طرف ته لمنه وهل دي، یعنی خانه جنگی. او دا خو به دې کې شک نشته چې زمونږ هغه ورونه چې هغه د دې نظام خلاف دي، نو هغه اصل مرکزونه په پاکستان کې دي. اگر چې هغه مخلصین مخلصین چې هغه لکه د دې غټانو د قاضي د شاه رازونه خبر نه دي، هغه په اخلاص جنگيږي، لیکن دا چې د دې ویني غلط استعمالیږي، دا یې سه په ګټو باندې او د افغانستان کې هغه نو وړي چې افغانستان کې یو منظم نظام حکومت راشي او یو لږ مقتدر حکومت راشي، نو لیزه د پاکستان یې سه دغه سي علما داسې ملایان چې په نوم ملایان دي او اصلي سیاسي لیډران دي، نو دین استفاده کوي او په افغانستان کې وړي چې د نظام خراب کړي. نو دی وجنه توقع چې د علما او دارنګ د افغانستان د مسلمان ملت کومه توقع وا، هغه توقع ته دینو غړي چې مسلمانان هغه توقع ته ورسیږي، نو لږه دا اصل کې د پاکستان د ایسای کار دی. نو دی باندې ان شاء الله بیا خبره کوو. زما په نظر باندې فضل الرحمن دغه خبره اگر چې ان شاء الله په داسې اظهاراتو باندې په حقیقت کې د افغانستان ته زما چې یو فائدہ پدې ده چې د پاکستان کې چې زمون کم ورونه دي علماء دي، هغه په دې پوه شي چې یاره وګوره دا اصل کې د پاک د فضل الرحمن او درې په شانت نور مليان چې کوم دي نه غواړي افغانستان کې او امن راشي او یا مسلمانان په امن کې ژوند وکړي، نو دا فتوی اظهار کوي. نو بلعکس د دې عکس العمل به دا شي ان شاء الله چې هغه خلک به پوه شي او ټوپک وکیل او جنگ ته به اختتام ورکړي.
ډیره مهرباني ښاغلی مولوی صاحب عبدالله، ان شاء الله بیا راګرځو. ښاغلی فضل الرحمن، تاسو د افغانستان فضل الرحمن یا ان شاء الله، تاسو بعد پاکستان مولانا فضل الرحمن ته څه جواب وایي؟ پاکستان حالات هم تاسو ته پته لګیدلی، چلته قوانین څنګه دي، د پاکستان حالات څنګه دي، تاسو به څه وایي چې مخکې لدې چې فضل الرحمن افغانستان ته فتوا ورکړي، خپل پاکستان کې ولې داسې عمل نه کوي، ولې فتوا نه صادروي؟
خبره خو اخکاره ده، کوم خبره چې عیان دي حاجت د بیان نشته، او دا خبره بالکل عیان دي چې په پاکستان کې شرعي قانون نشته او داغو قانون چې دی کفري قانون دی. مولانا فضل الرحمن چې دی یو عالم په محور باندې فتوا ورکړي نه دی، او د خپل د ملک د منفعت لپاره فتوا ورکړي دی، او د خپل د ملک د ګټې لپاره فتوا ورکړي دی. دا خبره خو ښکاره خبره ده چې افغانستان چې دی د هغو لپاره یو مارکیټ دی، هغه وجه که افغانستان جوړ شي کنه او زموږ مارکیټ بندیږي او دوی خپل تولید کوي. فضل الرحمن خپل د انجری نه دا فتوا ورکړي ده. زه بالکل مخالف ما نبی علیه السلام فرمایي که ټول انسانان او جنات پیریان چې غونچه یو انسان په ناحق سره ووژني، کنه ټول پیریان انسانان د یو انسان په سر باندې جانم تزي. مولانا فضل الرحمن دا فتوا چې ورکي په افغانستان چې سونه وجل کیږي، سونه چې مایوبه کیږي، د ټول په جرم او جنایت باندې شریک دي. خدای پاک دې دې ته نه بخي، پروردګار دې عالم په دې باندې غضب کوي، ورځ د قیامت د بلعمی باورو په او دغه اشرکیږي.
ډیر مهرباني خغلی فضل الرحمن، تاسو ته بیا راګرځو. خغلی برکزای صاحب، د دې لمخ کې داسې انتقادونه هم کېده چې پاکستان هغه مولایان چې د افغانستان د سولې سره مرسته کوي یا د سولې اواز پورته کوي، چې تاسو اوس نن سبا ډیر افغاني مولایان په دې حقیقت پوه شوي دي او د سولې اواز پورته کوي، او تاسو څه احساس کوئ په حقیقت کې چې ډیر وخت تاسو د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې غږ پورته کوئ؟
زه د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې غږ نه پورته کوم، زه د افغانستان د ولس د ملاتړ په باندې غږ پورته کوم، ځکه زه د افغانستان د حکومت یو کارمند نه یم، مامور نه یم، نظام کې وظیفه نه لرم. زه د افغانستان د ولس، داسې د افغانستان ولس په موږ باندې حق لري، مسلمانان په موږ باندې حق لري. د افغانستان طالبان چې د افغانستان د نظام نه مخالف دي، هغوی د دې حق لري چې خپل دعوا وکړي او د افغانستان حکومت ورته د صلح د ریاست په نوم باندې یا د کمیسیون په نوم باندې یو نهاد جوړ کړ تر څو پورې وکول شي هغه ورونه هغه دوستان هغه ملګري هغه علما چې ناراض دي په یو کړنه باندې په یو عمل باندې یا د خارجانو په بدو باش باندې دلته یا په نورو داسې اعمال باندې چې هغوی ناراض دي تر څو وکول شي دغه منځګړي خلک دغه دریم کمیسیون خپل ټول ناراض افغانان په افغانستان کې سره میشت کړي. اوس چې دا کار مولانا فضل الرحمن صاحب وکړ نو زه فکر کوم هغه پیشرفتونه چې د صلح په باره کې شوي وو کېدای شي یو څه ځنډ پیدا کړي.
او اخو شاید حتماً تاثیر به ولري، تاسو دې تاثیر ته اشاره وکړه، خو داسې اوازې وي چې پاکستان هغه ملایان چې د افغانستان د سولې سره مرسته کوي، چې ځینې مثالونه موږ لرو هغه پاکستان کې وژل شوي دي، دا داسې څه تړاو لري د دې سولې د پروسې سره؟
بلا شک چې افغانستان په آبادۍ کې، د افغانستان په عزت کې، د افغانستان په ترقۍ کې د پاکستان خیر نشته، د هغې خپل خیر نه بولي په دې کې. در حقیقت چې د مسلمان په خیر کې د مسلمان خیر وي، نو پاکستان د افغانستان بې امني، ځکه کله چې دلته روسان راغله پاکستان د سرکونو خاوند شو، پاکستان د هایوی او موټروی او نورو لوی لوی سرکونو خاوند شو، کله چې افغانستان ته امریکایان راغله پاکستان د بې پیلوټه طیارو خاوند شو، پاکستان د ډیرو پیشرفته امکاناتو خاوند شو، نو د افغانستان په بې اتفاقۍ کې پاکستان ګټه ګوري.
او خغلی عبدالله، خغلی مولوی صاحب عبدالله کبیر، ته تاسو تر وګرځو د فضل الرحمن خبرې په افغان طالبانو باندې یا په هغه کسان چې د افغانستان د دولت مخالف جنګیږي څومره تاثیر لري ستاسو په نظر؟
ګورې اوس نن فضل الرحمن وایي چې پاکستان په افغانستان کې امریکایان دي جهاد دي. زه یو وخت کې پاکستان کې وم چې کله افغانستان ته امریکایان راتلل، نو په هغه وخت کې همدا فضل الرحمن به جلسي جلوسونه کوله که پاکستان افغانستان امریکې ته اډې ورکړي نو موږ به ورسره عملی جهاد کوو، پاکستان د حکومت نظام مقابل کې موږ جنگ کوو، دا خبرې به کوله. خو کله چې اډې ورکړي ورته نو اډې ورکول وخت راغی، نو بیا د پاکستان دا یو پالیسي ده چې هم د دې خپل ملیانو محبوبیت په عوامو کې ساتي او هم خپل استفاده ترې کوي. نو کله چې هغه وخت را ورسېده دا او قاضي حسین احمد دواړه نظر بند کړ د یوې هفتې دپاره، نه جلسه وه نه جلوسونه وو. کله چې د معاهده هغې سره وکړه اډې ورته ورکړې د طالبانو د حکومت په ضد باندې، نو بېرته را خوشې کړې، بیا نه جنګ و نه جهاد هېڅ هم نه وو. بیا به همدا ویلی چلته موږ قلمي جهاد کوو، خو لیکن په نور ځای کې افغانستان کې موږ ورسره جهاد کوو فزیکي، دا خبرې به کوله. نو زه دا وایم زمونږ ملیانو ته، زمونږ خپل علماو ته، زما دا پیغام دی په یو صفت د یو عالم دین چې پاکستان آی ایس آی نه د کفر دپاره ده دوی سره کومک کوي، نه دې دپاره چې دلته امریکایان دي، بلکې فقط دې دپاره چې دلته یو نظام جوړ نشي، حکومت باید نه اوسېږي، تخریب د حکومت پیدا شي. د هغې پکې خپل اغراض شوم اغراض دي، والله عالم چې څه اغراض دي، خو حاصلي هدف همدا دی. نو زه دا وایم که دې پاکستان غوښتلی چې افغانستان کې اسلامي حکومت وي یا راشي یا د اوس غواړي، نو ولې د پاکستان د طالبانو حکومت تخریبي وکړ، امریکې ته اډې ورکړې، د کراچۍ د بندر نه په افغانستان په مرکزونو د طالبانو باندې بمبارد کېدله، او اوس په پاکستان کې د امریکایان شته، خپله د پاکستان فوجان د هغې حفاظت کوي د اوس فلحال، نو هلته څنګه د جهاد اعلان نه کوي؟ خو دا ښکاره خبره چې د هغې دغه سیاسي لیډران که هغه اسلامي تنظیمونه دي او که نفس سیاسي تنظیمونه دي، دغه ټول د هر څه نه اول د پاکستان مفاد په نظر کې نیسي، اگر چې هغې کې د افغانستان د مظلوم اولس د ماشومانو د سپینګیرو او د زنانو د ښځو د وینې تویدلو هغه ولې نه اوسېږي، یعنی تخریب ولې نه اوسېږي، خو چې پاکستان پکې مفاد اوسېږي. او دا ښکاره خبره چې افغانستان کې نظام دا وایي خپل د په نفع باندې نه بولي نه ګڼي، بلکې د خپل مخالف ګڼي، نو دې وجنه هغه دا کار نه کوي.
مننه خغلی مولوی صاحب عبدالله. خغلی فضل الرحمن، که تاسو تراشو پاکستانی مولا فضل الرحمن په یو وخت کې ویلي وو چې که سپای هم په مظلومانه ډول وژل کېږي نو شهید دی، خو په افغانستان کې ډېر ملکي وګړي په لسګونو سلګونو په داخلي میاشتو کې تاسو ویني وژل کېږي، اما د ده لخوا د خواشینۍ پیغام هم حتی نه صادرېږي. تاسو آیا مولانا فضل الرحمن په افغانستان او پاکستان کې، حالانکه اسلام ټوله دنیا کې او اسلام دی، په دوګونی چلند نه محکوموي؟
زه بالکل محکومه اوم. مولانا فضل الرحمن وای د پاکستان سپیچ شهید چې هغه شهید دی، اسلام محدوده کوي پاکستان پوری. زه وایم چې مولانا فضل الرحمن که اسلام محدوده کوي پاکستان پوری، ته حج لولې زی؟ حج چیرته په دغه کې وکړه؟ په پاکستان کې حج وکړه. حج ته ولې زی؟ هغه محدودګرا دی، متعصب دی، قوم پرست دی. زم د مولانا فضل الرحمن په نامه باندې څنګه چې هغه خپل په وطن باندې فخر کوي کنه، په خوشو خوشو غرونو باندې فخر کوي، زه خپل په دې نازنین وطن باندې فخر کوم. د مولانا فضل الرحمن فتوا چې دی نور کله داسې علني نه و، اوس علني شو. ما د مولانا فضل الرحمن د فتوا نه موږ ته ښه معلوم شو چې دوی اساسي بنیادي زموږ دشمن دی، او دوی زموږ د اقلیم دشمن دی، زموږ د جغرافیایي دشمن دی، او زموږ د ملک دشمن دی. د دې فتوا د اسلام سره بالکل مناسبت نه لري. د دې فتوا د اسلام سره بیخي مناسبت نه لري.
ډیر زیاته مهرباني غلی عبدالله، که ستاسو څه وینا پاتې وي، تاسو غوښتل خبرې وکړئ، نو اخري وخت درکو. د خپرونې وخت پای ته رسیږي، نور خپرونې سره خدای پاماني.
نو زما غوښتل اصلا د خپلو هغه علماونه چې هغوی په پاکستان کې دي، دا غوښتنه ده چې هلته زموږ کوم طالبان دي، ځوانان درسونه وایي، نو هغوی پوهې کې په دې باندې چې یاره په افغانستان کې جنګ کول یا راتلل ځان الوزول، دا په اصل کې د دې مفاد ټول د پاکستاني استخباراتي شبکو ته دی، او اسلام ته څه فایده نشته، بلکې دا اصلا کې د اسلام یو لویه ضایعه ده. ځکه هغه مخلصین هلکان، هغه ځوانان چې کوم شهیدان کېږي، هغوی راځي یا دلته که مسلمانان شهیدان کوي، دا مظلومانه ده، د وینو نسو استفاده کیږي، په ځان نه پوهیږي، یا دلته دا بے گناه ولس ځان سره شهیدان کوي. نو دغه ټول د اسلام یو سرمایه لمنځه ځي، بلکې افغانستان دواړه طرفونو کې د افغانستان مسلمانان بے گناه مسلمانان مړه کیږي. نو لذا زما دا درخواست ده چې هغوی په دې باندې پوه شي، او د پاکستان دغه شوم اغراض، د پاکستان د نظام دغه شوم اغراضو ته د پای ټکی کیږي، او خپل دغه طالبان په دې مسله پوه کړي چې افغانستان کې جنګ دا په اصل کې د اسلام تخریب دی، د افغانستان د حاکمیت تخریب دی.
ښاغلی مولوی صاحب فضل الرحمن، ښاغلی مولوی صاحب عبدالله او مولانا صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکوي چې په دې بحث کې راسره تاسو اشتراک وکړئ.
ستاسو نوم ډیره زیاته
مننه. ډیره زیاته
مننه.
الله دې مزید اجر او توفیق درکړي.
دوستانو، یوسف زادرانو چې له څو تنه دیني عالمانو سره یې بحث درلود. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 نوي اورېدلی شئ. اوس هم تاند څانګې، ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسئ.
تاند څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د افغانستان امریکایی پوهنتون څنګه یو پوهنتون دی؟ دا پوهنتون رښتیا هم یوازې د شتمنو لپاره دی که څنګه؟ دوستانو، د تاندې څانګې په سر کې د همدې پوهنتون په اړه غږیږو، او د خپرونې بله موضوع مو د موبایل لارې د ځینو ځورونو او کیسبورې په اړه ده. زه نورګل شفق یم، ملکیان وکړئ.
د بلال خوگا ازانا، د ملال قربانا، زما مینې زما زانا، خایستا افغانستانا.
ملګرو، د افغانستان امریکایی پوهنتون ته ځکه د افغانستان امریکایی پوهنتون وایي چې په بیلابیلو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې د دې پوهنتونونو لړۍ شته. دغه پوهنتون په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د لوړو زده کړو د پخواني وزیر او د یاد پوهنتون بنسټ ایښودونکي ډاکټر شریف فایز لخوا پرانستل شو. د دغه پوهنتون د اړیکو مرستیال مشر او د سیاسي علومو پوهنځي استاد شمروز خان مسجدي مې وپوښت چې ولې د داسې پوهنتون ضرورت احساس شو. د جواب وو،
د دې لچ د افغانستان کې جوړ شدا و چې په افغانستان کې د لوړو تحصیلاتو هغه معیارونه او سټانډردونه چې وو هغه نور ضرورت دی ته چې باید د نړیوالو سټانډردونو معیارونو سره برابر شي. او د امریکایي پوهنتونونو یو خاصیت چې دغه یو سلسله یا زنجیره‌ای یا حلقوي پوهنتونونه دي، دا دی چې دغه پوهنتونونه ډیر په سټانډرد باندې دي، او د دوی هغه درسي سیستم چې دی هغه امریکایي سیستم دی. هغه مواد دلته تدریسیږي چې یعنی ډیر په وخت دي، او د د ملک د تقاضاو سره ډیر برابر روان دي.
همزولو ماویل تر آزاد افغانستان امریکایي پوهنتون لڅو محصلانو پوښتنه چې خونیز نصاب یې څنګه دی. محمد ادریس بزګر او دولت بیبي علیار د دغه پوهنتون دوه محصلان دي. دوی وایي
زما په نظر زه خو پاکستان کې مدرس ولیدم او د خپل افغانستان د نور ځایونو کې ملدلې د پوهنتونونه، خو چې زه ټول یو ځای کړم نو امریکایي پوهنتون د نور نه ډېر ښه ده. دا سیستم مخصوص ډېر کوالیفایډ استادان دي، پی ایچ ډی لري، ډېر ښه پوهنتون ده.
اسم دولت بیبي علیار است، محصل
پوهنتون. زما نوم دولت بیبي علیار ده، زه د افغانستان امریکایي پوهنتون کې اداره او تجارت لولم. ډیر ښه او له نړیوالو معیارونو سره سم درسي نصاب لرو. د افغانستان په نورو خصوصي او دولتي پوهنتونو کې چې ډیر پخوانی درسي نصاب تدریسیږي زموږ هغه سي نه دی. هر څه په اصطلاح اپډیټ یا د وخت له غوښتنې سره سم دي. د انټرنیټ له لارې د ډیرو تازه کتابونو د مطالعې زمینه راته برابره ده. لنډه ده چې دغه پوهنتون له نړیوالو هغو معیارونو سره چې په اروپایي هیوادونو کې تطبیقیږي سم روان دی.
افغانستان
پیش جوړو د خپل کور دیوالونه.
همزولو د افغانستان امریکایي پوهنتون د لیسانس تر څنګ د ماسټری په کچه هم محصلان روزي او یو بله برخه هم د پراختیایي زده کړو یو انسټیټیوټ دی. بیا هم ښاغلی مسجدی ته غوښتو
دمګړی د لیسانس په کچه باندې دلته څلور پوهنځي محصلین منیو محصلین فارغ کړي دي چې هغه د حقوقو یا د قانون پوهنځی دی، د سیاسي علومو د عامه ادارې پوهنځی دی، د تجارت پوهنځی دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځی دی، او په ډیر نږدې کې پلان دی چې انشاءالله د ژورنالیزم او د ادبیاتو په انځایم جوړ شو. د ماسترۍ په کچه باندې د عموم یا د محصلینو لپاره اوس کړي منګه د تجارت یا سوداګرۍ او د سوداګرۍ د اداره کولو په انځای لرو. خو د دې ترڅنګ منګه د بازو وزارتونو سره خاص قراردادونه لرو چې هغه ته د ماسترۍ پروګرامونه د هغوی د کارکونکو لپاره وړاندې کوو. او د پوهنتون یو ډیره فعاله برخه د پراختیایي زده کړو مسلکي انسټیټیوټ دی. په څلور برخو کې آی ټي یا انفارمي معلوماتي ټکنالوژي ده، د تجارت په برخه کې، د انګلیسي ژبې په برخه کې، او بیا کاستوم پروګرام دی یا د هر ادارې لپاره د هغوی د ضرورت په اساس پروګرام دی. پوهنتون کې وختونه شته دی، د سحر لخوا هم شته دی، خو اکثریت محصلین د مازدیګر لخوا دی چې د درې بجو نه شروع کیږي تر اته بجو پورې.
دوستانو، د دې پوهنتون محصلانو ما سره د خبرو پر مهال لوړ فیس ډیر شکایت کاوه او ویل چې ډیر په مشکل خپل فیس پرې کوي. محمد ادریس او حمید ایامی په دې اړه راته وویل
زما په خیال ډیر لوی مشکل چې د پوهنتون کې هغه فیس ده چې هر میاشت او هر سیمستر زیاتیږي. 2014 کال نه مخکې لږ څه ارزانو، اوس زیات شوی دی او هر کریډیټ په 14,500 روپو ده. چې دا ټول حساب کو د پوره څلور میاشتو 1,500,000 افغانۍ راځي د فاینانشل ایډ نه بغیر. چې زه فاینانشل ایډ لالم، هغه کسان چې د درس نمرې زیاتې نو هغوی ته به مالي لحاظ کومک کیږي او یو 100% تخفیف ورکول کیږي.
نام حمید ایامی است. مشکل اساسی د فیس است.
زما نوم حمید ایامی دی. د دې پوهنتون د محصلانو یوازینی مشکل لوړ فیس دی. زه دلته په خپل شخصي مصرف درس وایم. لومړی کال چې زه راغلی وم کریډیټ 5000 افغانۍ وو. یو کتاب درې کریډیټ لري چې 20000 افغانۍ کېدی، خو اوس دا مصرف درې چنده زیات شوی. دلته دوی هم مجبور دي، ځکه چې بهرني استادان او امنیتي تدابیر ډیر نیول شوي. زما په نظر د حل لارې دا ده چې ملي تاجران سره یو ځای سي او لایقو محصلانو ته زمینه برابره کړي چې دلته زده کړې وکړي او د هیواد په درد وخوري.
ما استاد مسجدی او پوک دوستانو چې آیا د افغانستان امریکایي پوهنتون یوازې د شتمنو لپاره دی که د یو غریب ځوان هغه د چا خبره له خولې اور هم ورېږي خو چې فیس مو در نه کړی شي نو حق نه لري چې دلته زده کړې وکړي؟ نو ښاغلی مسجدی وویل
اکثر از مونږ هیوادوال فکر کوي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون فیس دومره زیات دی چې که یو څوک تکړه خو مالي وسونه لري نشي کولی. ولې د دې خلاف زه د ټولو ته دا وایم چې د افغانستان امریکایي پوهنتون دمګړی خپل 80% محصلینو ته مالي کومکونه ورکوي. دغه مالي کومکونه د 40% نه نیولې تر 80% پورې تخفیف دی. خو یو شرط چې هغه نه بدلیدونکی دی هغه دا دی چې د پوهنتون په هر امتحان کې دا سړی باید دا وښي ثابت کړي په خپل نمرو اخیستلو سره چې یعنې رښتیا هم وړتیا لري چې باید په دغه پسیف کې درکړي. دا یو حصه ده. بیا هغه سکالرشپونه یا بورسونه دي چې د بیرونی ادارو لخوا خپلو کارمندانو ته یا آزاد محصلینو ته ورکول کیږي. بیا په هغې کې پوهنتون هغه خپل کرایټیریاوې یا ځانګړتیاوې یا هغه سټنډرډونه چې دي هغه عملي کوي. خو که چېرته مثلا د امریکا سفارت دی یا یو اس ای سټیټ ده یا د اغا خان فاونډیشن د بنیاد ده یا مثلا د عبدالمجید زابلی بنیاد ده یا د بیات بنیاد ده دوی غواړي وای مونږ دغه تعداد محصلینو ته غواړو برس ورکړو دغه لپاره مونږ آزاد امتحان اخلو په امتحان کې چې هر څوک کامیاب شول بیا غ دریم ګړه اداره کوي داغوی پیسې ورکوي او مونږ ورته تعلیم برخه ورکړو
همزولو د دوی ترمنځ دولت بیبي علی یار هغه محصله وا چې د لوړ فیس په کیسه کې نه و او په ډاډه زړه زده کړې کولې هغې ته د کوم بنسټ لخوا یو بورس یا سکالرشپ ورکړل شوی و
مام سکالرشپ درم بورس تحصیلي درم اما از طرف سفارت امریکا نیست
زه سکالرشپ یعنی تعلیمي بورس لرم خو دا بورس ماته د امریکا سفارت د هغو بورسونو لخوا نه دی ورکړل شوی چې افغانان جنو ته ورکول کیږي بلکې ماته د عبدالمجید زابلی بنسټ لخوا ورکړل شوی هغه د دوه جنو په ګډون اتلس کسان نو ته د دې په هنتون بورس اخیستې یعنی ټول مصارف د همدې بنسټ لخوا ورکول کیږي د سیزن نور بنسټونه او ادارې هم شته چې زما په څیر بي واسه ځوانانو ته دلته د زده کړې زمينه برابروي
کاش دوستانو داسې تجارتان ډیر شي چې د ډیرو بي واسه ځوانانو لاړې ورسره تیر شي خنو د پیسو له موضوع هاخوا یو ځوان د کوم پړاوونو لاته کولو ورسته د افغانستان امریکایي په هنتون ته لار موندلې شي د دې پوښتنې جواب هم شمروز خان مزید راکړ
د افغانستان په امریکایي په هنتون کې د کانکور امتحان نشته د ځکه د کانکور امتحان اکثریت دغه سي مملکتونو کې یا په هنتونونو کې اخستل کیږي چې هغه ظرفیت و نه لري نو د فلټر په حیثیت نه استفاده کوي خو د امریکایي په هنتون خپل خصوصیات دي اول شرط خو دا دی چې دا بدون د قید او شرط د دولسم ټلګي څخه فارغي اسناد ورسره جوده. اول امتحان دا خستل کیږي چې د انګلیسي د ژبه ورتیا باید د پیژندل شي چې د په کومه سطح باندې په انګلیسي ژبه پوهیږي کچرته منګه په غوړی امتحان کې پوښولو چې نه د ټافل ورتیا نه لري نو باید ته منګه ځانګړي نظریات ورکو یا پیشنهادونه ورکو چې ورورسته انګلیسي په دغه ظرفیت کې د تنشي کولای لیسانس په پانتون کې وړاندې بوزي یا درس پرند نو زمونږه پیشنهاد دا دی چې دغه کورس دغه میاشتو نه تر دغه میاشتو پورې ونیسته خو د اقدامونو یا د سټپس وایز کې درته تشریح نو هغه دی چې اول د انګلیسي چې به د ورتیا امتحان دی بیا د ټافل امتحان دی بیا ورپسې ځانګړې مرکه ده بیا ورپسې د ځانګړو مزامینو امتحان دی بیا بل اخر درس شروع کول
د پیسو د پیدا کولو او د نیکمرغۍ لار یوازې او یوازې زده کړې دي کغواړي چې ځان له دنیا سره سیال کړي نو زده کړې وکړي همزولو دا خبره د افغانستان د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر شریف فایز ځوانانو ته د یو پیغام په توګه وکړي
ما به ځوانانو افغانستان ای پیغام درم کې علم حالا رای ثروتمند شدن پولدار شدن
افغان ځوانانو ته زما پیغام دادای چې اوس د پیسو د پیدا کولو د نیکمرغۍ او پټولنه کې د خنوم او عزت پیدا کولو یوازنی لار علم ساينس او ټکنالوژي ده که غواړی چې یو واد ماغاسي پرمختګ وکړي لکه اروپایي وادونو چې کړي زحمت وباسي تاسو هم تر اندي ځوانانو او د نورو پرمختللو وادونو تر ځوانانو څه کم نه وي عقل او زکاوت مو کتروغوي ډیر نه وي کم هم نه دی تاسو کولای سي چې مخترین ووسی د زده کړې دروازې مو پر مخ خلاصې دي که غواړی په نړۍ کې ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د پرمختګ په لور روان کړي بل څوک نه دی هم دا تاسو ځوانان
یو تحول در جهان رخ بدین از طریق شما جوان
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه
ملګرو د خوز د کړو ترڅنګ د خ کسب او کار په مرسته هم په سم لار پیسې تر لاسه کولای او ژوند جوړولې شو خو ځینې کسان له ناسم لارو د پیسو د پیدا کولو لپاره لارې چاري ګوري په دې وروستیو کې چې ګڼ شمېر افغانانو موبایلونه پیدا کړل نو ځینو نورو ته بازار ورکول او د هغوی په تیرستلو پیل وکړ د غزوانانو ته غوښ شي چې څه تجربه تری لري
زمانم قدیر ده ولا وروره ده بعض وخت کېږي او بعض وخت وایي چې موږ د دغه کمپنی یو تاسو ته یو توفه وته ده تاسو موږ ته دومره کریډیټ ولګي یا دومره پیسې په دغه ځای کې ولګي نو تاسو دغه توفه راوځي دغه فرادونه شته
نو مې دا میرویس پکتي او د پکتیا ولایت څخه موږ د امازو ته یو راغلی نور ته ویلو چې تاسو درې مټسکلې وته او تاسو موږ ته 2000 افغانۍ را میسج کړي چې کله دا موږ ته را رسېږي میسج کړي ان شاء الله تاسو بیا راسی موږ به درس درکو او تاسو مو ټسکلې در وسپرو هغه چې کله د موږ د امازو اخو نه پوهید زدا سره کوم حساب دی هغه پیسې مور سنگ کړي 2000 روپۍ مور سنگ کړي چې ګوري بیا زنګون اورته وای ا نمبرم بلاک سوی
سبی الله سلام یم یو څو وخت وړاندې کور کې وشمیره تا غم څنګه راغله و چې تاسو تقریبا د 500 افغانۍ غټون کې شوی نو دی ویل چې تاسو څومره پیسې لدی په خپل حساب کې هغه تقریبا سالو سالو نیم سم شوخه دی مال نو دی ویل چې 1500 بنور هم زیات کی ګلباد سنټر غو یاد کچ دلته به راشه تذکره به مروخله او دوه قتی اکسونه تاسو تقریبا 1500 افغانۍ ګټون کې شوی است نو دل دې حساب باندې زمخ کم خبرم تقریبا یو دوه هفته وړاندې مونږ د پلات پیسې 1000 افغانۍ وهلې نو بیا هغه و چې ما واستوي ما هغه پیسې چې ګټل شي مونږ ته دا کول کې د جزې په توګه غاډه ستاسو خو دوست لدی شمیرې ته څنګه نه وای
چپ دو کو خورا چی حیا نہ بیچنی دنیا کو خورا
ملګرو یو بل ځوان زکریا امید وای چې زه په خپل څو ځلې تیرستلم او پیسې رانه وهلې دي په د هغه د سپینسرو خبره چې ډېر سړې تو دي تیرې دي ځکه خو یو خلار خو نه هم لري
والا چې کله نو نو دی فټ تر غل او ما زه خپلم دو درې ځلې په غلط شوم ډېر وګت رقم په کلی کلی 25000 د عمر پیسې در تر وتی دي نن سبا خو بغیر د زحمت رات نشته که یو سړی تا ته یو غټ اکاونټ ډالې چې دومره پیسې تا تر وتی دي خو هغه 50000 روپۍ تا نه وایي خطور دې چې هغه نامه 50000 کټ کڼوري راولېګه
همزو لو زکریا همدار از وای چې د دینو شبکو لخوا د دینو نجونو د موبایل شمیرې ورلګل شوې دي او ډېری تاواني کړې ده امید وای
نه خو په اوله کې زر پښو يم یو ځل خو راته میسج راغله چې یو خپل انجلۍ نمبر سره کغواړي چې ملګرتیا جوړ کړي هغه ته مازنګ ویلو په یو دقیقې تقریبا 15 افغانۍ رانهواله
دوستانو د مخابرات وزارت د اترا ریاست مرستيال خیر محمد فیضی وای چې ځوانان دې د چا په داسې خبرو نه تیروزی او باور دې نه پری کوي د هغه خبر هم دروغ غنی وای چې ټوله مخابراتي شبکې مو لا داسې کارونه منه کړی دي چې ځینو کسانو ته د جنو شمیرې لګل کیږي او پیسې وهل کیږي خغاله فیزی وای
د پیسې د انتقال پاک لا توست باید عرض وکوم چې پوخا یو تعداد شرکتونه د جواز اعلان کول هغه شان مونږ ټول بند کړ چون دغه نه غلط استفاده وشول په این زمان بعضی خلک په دروغه یعنی په غلطه دغه اعلانونه خلکو تکایی چې گویا تاسو یو تعداد کریډیټونه مونږ ته راولېګای هغه ټول غلط ده ټول وطنوالو ته اعلانوم دی غوی فریب نخوري په هیڅ صورت دس تلفونو ته او دس غوښتنو ته باید دوی مثبت جواب ورنه کی
دوستانو ښاغلی فیضی هم در از وای چې که هر څوک له داسې خبرو سره مخ کیږي نو د دې لپاره چې ځان مطمئن کړي د مخابرات وزارت د مشتریانو د خدمتونو شمیرې 999 سره د اړیکې نیسی
که داسې کوم شک چاته پیدا کیږي دوی کولی سي چې د مونږ د سم شکایت نمبر ته چې 999 ده هغې ته تلیفون وکړي د ټول معلوماتونه د مونږ د ادارې څخه ترلاسه کړي 999 ته زنګ وهلی سي او د مونږ نه پوښتنه کولی سي
چادروره پناما برادی کورو نلوټکرا چادریاره پناما برادی مالو نلوټکرا
مننن له هغه ټولو ملګرو چې په فیسبوک کې د تاندې څنګه پانه لایک یا خوخه کړی دا د دې برېښنا لیک په مرسته را سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولای شي shafaq@rfrl.org پاک لامو ملګرو
چاپ چلول او خڑا چاپن خرو خڑا چی حیا نہ پیچنی دنیا ہو خڑا
نیما نڑئی د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
قدرمن اوریدن کو سلام له ولادت نورسته مېرمنې لکوم ستوند سره مخ دي په دې وخت کې باید لمور نڅړول پالنه او ساتنه وشي په دینی منړی کې چې زه مسوده نیازی درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو خو په سر کې له وګمې رشیدی د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د اکسفام مؤسسه یو تازه راپور کې راغلی چې د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د افغانستان د سولې په اړه تر اوسه کومې خبرې شوي یوازې په دوو مواردو کې ښځې حاضرې وي د دې مؤسسې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو راپور د خپرولو پر مهال چې عنوان یې د تړلو دروازو تر شا خبریالانو ته وویل له 2015 کال په دې خوا افغان حکومت نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو درې ځله د سولې په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي د دوی د معلوماتو له مخې هغه خبرې چې
یاده موده کې د نړیوالې ټولنې او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی یوی افغاني خزي هم پکې ونده نه درلوده. د اکسفام مؤسسې په دې راپور کې ویل شوی په احتمالي ډول که د نوي افغان حکومت په مشرۍ له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې له سره پیل کیږي، په کار ده چې د ښځو رول ته پکې پام وشي. د اکسفام په باور په دغه بهیر کې د ښځو له ونډې پرته به سوله پایداره نه وي. په ورته وخت کې د سولې او امنیت انسټیټیوټ مسؤلینو چې د اکسفام مؤسسې د راپور خپرولو پر مهال په غونډه کې ګډون درلود، وایي له نړیوالې ټولنې یې ډاډ ترلاسه کړی چې له افغان حکومت سره به یې مرستې د ښځو د حقونو ملاتړ پورې مشروطي وي. د دې انسټیټیوټ اجرایوي رئیس وجمه فروغ وایي چې افغان حکومت باید په نوي کابینه کې ښځو ته 1500 ځانګړي کړي. د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیات کار شوی او قوانین جوړ شوی، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې د ښځو د خوندیتوب لپاره موجود قوانین عملي شي. رولا غنی د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانو ښځو د ملاتړ په اړه د جوړ شوي کنفرانس په څنډه کې په دې اړه چې څنګه د افغان ښځو په وړاندې تشدد له منځه تللی شي خبرې وکړې. میرمن غنی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 80% ښځې له تشدد سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استاز ویلي چې تر بل هر چا وړاندې د افغانستان دولت دا مسؤلیت لري چې افغانو ښځو ته د ژوند زده کړې او کار زمینه برابره کړي.
ترنو اوریدونکو، سچګي یا ولادت نو وروسته حالت خې مرحلې ته ویل کیږي چې د ښځې ماشوم نړۍ ته راځي. په دې وخت کې باید لمور او ماشوم نه جدي مراقبت وشي. نامناسب خوراک، درانه او شاقه کارونه، ځینې روحي فشارونه او تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې دي. ځینې کورنۍ له زیږون نه وروسته د مور روغتیا ته پاملرنه نه کوي او دا ورته عادي خبره ښکاري، خو له ولادت نه وروسته باید مور دوه برابره تغذیه شي، ځکه چې یو خو یې وجود کمزوری شوی او بل دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي او بدن یې د موادو پوره کولو لپاره ښو خوړو ته اړتیا لري. خو ځینې کورنۍ له ولادت نه وروسته مور ته مناسب خواړه نه ورکوي. د کندز ولایت اوسیدونکې مریم په وینا له ولادت نه وروسته یې مناسب خواړه نه و خوړلي، نو دا او ماشومې دواړه په کم خونه یخته شوي وو او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
خوراک چیره وه؟ یو دوه درې ورځې به استراحت به هم کوه، نور به کارونه و د کور د ځوان سخت کارونه به هم کول، په پټیو کې کار کو، درانده کارونه و، دوه درې ورځې استراحت به و، نور به دا د کور کارونه و، ماشومان نور کم خونی به و، دا د کم خونی نه دواګانې نه وې، داسې به زه کم خونه وم او وړم واده سوی وم، بیا مې یو ماشوم مې کم خونه سه، هغه ما کم خونۍ نه بیا یو لس میاشتنۍ لور مې وتلب شوه مړه شوه، نه دوا وه، نه سمت خوراک وه، نو خود ولې نه وینم، پښې مې خوږېږي بیخي، هره ورځ اوس ډاکتر ته روان یم، پښو درد لرم، سترګې مې بې وخته ضعیفه شوې.
د ملالۍ زیږنتون ډاکټره حفیظه عمرخیل وایي چې له ولادت نه وروسته باید مور په منظم ډول تغذیه شي، څکه چې وجود کمزوري وي او باید میوه ډیره وخوري.
غیر له دې هم چې استراحت ته ضرورت ده، له نگاه روحي رواني نه یو تقویه ته ضرورت ده، او له نگاه دې چې وجود کمبود لري مواد غذایي ویټامینونه دې ته باید ورکړ شي، چې دویم ځل ته وجود آماده دې ته چې د روزمره کارونه وکړي. نه میوه او خوراکي مواد خپل ځای هر حالت باندې خپل وخت کې لري، معنی په تاسو مثال ډیر ضرورت دی مریضانو ته په هیڅ حالت باندې دوی فریز نه دي او کیدای شي چې مختلف اوقاتو کې ورته ورکړل شي خوړلی شي. غوړي اصلا هیڅ مفید نه دي، غیر له دې نه چې مغز لري قواعد هیڅ نشته، دوی ته باید ورنکړل شي.
په ځینو افغانو کورنیو کې له ولادت نه وروسته له مور سره ښه چلچلن نه کیږي، درانه کارونه پرې کوي او ان کله چې ماشوم جلی وي نو ورته وایي چې زوی خود نه دی زیږولی چې استراحت کوي. شکیبا خپله کیسه راته کوي چې ماشوم انجلی و نو خواخی نه پری خوده چې استراحت وکړي.
کزی چې ماشوم زیګی باید رواني او احساسي لحاظ او هم چان د سهي لحاظ ډیر ورته توجه شي، ځکه هغه یو بل انسان لزان نه پیدا کوي، هغه ډیره لویه موضوع ده. خو خزی چې دی په کورنۍ او کې په کلیو باندو کې دته نه متوجي کیږي، داسې نو وایي کزوی خو قدر شته کنجلی، بیا دا غي نه قدر شته کور کې نه عزت. لکه څنګه چې ما اول ماشوم انجلی و خواخی مې کورنۍ کې ما سره بد چلند کول، کڅ پی مواد ماته نه راکول، ماته ویل چې ته کار وکړ، ویل چې دا خو زوی نه دی چې تاسو د پلانکې غونډې راوړی، نور د نور لور باندې وته څلوېښ شپې چیرته سملې.
لا بیا داسې هم وی چې کله ماشوم مړ پیدا شي نو مور ته یې وایي چې د زچه میرمنې چې ماشوم په خوا کې نه وي باید پاڅي د کور کارونه وکړي او مناسب خواړه هم نه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکي پروین راته په دې اړه خپله کیسه کوي.
د ښځو پاک لاغه ښځې چې په افغانستان کې ولادت کله کې یا ماشوم زیږي خو هغه رقم چې ضروري او لازمي دی یو ښځې دپاره هغه څه نه ساتل کېږي. مثلا زیاتر خواښګانې د خوا ویل کېږي چې مونږ هم واړه زیږولي دي، تا یو یا دوه زیږولی، مونږ لس دولس زیږولي دي، مونږ درې ورځې استراحت کړی، بس جګې شوي اوس خپل کارونه هم کړي. زیاتو دپاره لس ورځې استراحت نشته، څلوېښت ورځې خو بیخي لویه خبره ده. کله چې زما ماشوم سخت شو یو ښځه راغلله هماغه زمونږ د نږدې خپلو نه، هغه راغله راته ویل چې ته خو ماشوم د څنګ کې نشته دی، زیاتو ښځو غوندې څلوېښت ورځې پرته اوسېږي، ستا دپاره دوه ورځې استراحت کافي دی، نور چېږشه خپل کار د دی وظیفه ده د هغې دپاره.
خو د ډاکټرې عمر خیل په وینا له ولادت نه وروسته مېرمنې ډېرې استراحت ته ضرورت لري.
د اقل باید وخته کله چې ماشوم ولادت شي په شفخانه کې هر اقل باید شپږ ساعته د نظر لاندې وي، او پس له هغه نه ده ساعتونه چې مهم دي، څلېرویشت ساعته پس له ولادته، اته څلوېښت ساعته پس له ولادته، او هم قابل د ذکر ده چې باید دوه اویا ساعته باید دا د کنترول لاندې وي او استراحت صرف استدې کېدای شي. ځینې وخت مور عملیات شوي یا سیزرین سیکشن شوي، دوا د انستیزي هغه ته تطبیق شوي، دې سره احتیاط باید وسي. په داسې ځینې وخت دردونه او سردردګانې پیدا کوي، او یا نورې خونریزیګانې چې بعضې وخت موربانې دي چې په کور کې ولادت کاندي، هغه دوی هم استراحت ته ضرورت لري. په کور کې ځینې پرابلمونه پیدا سي، شفخانې ته رسي، پس له شفخانې نه دوی رخصتېږي، نو ضرورت لري چې دوی باید په وجود دویم ځل ته آماده سي د روزمره کارونو خاطره.
له ولادت نه وروسته له مور سره ښه چلند هم یوه مهمه خبره ده، خو ډیری خلک په دې وخت کې خپلې مېرمنې ته سپکې سپورې کوي، او کله کله خو د میړه لخوا وهل ټکول هم خوري. د لغمان ولایت اوسیدونکی سیدا جان د همداسې یوې مېرمنې کیسه کوي.
هغه په دې زنانو باندې غرن لرګیم راوړي، جوارم پی راوړي، مثال وبوند باندې لګي، خو چون په هغه باندې لږ ظلم ده، په هغه سه ولې د ولادت سره نږدې سیمه هغوی دا کار باندې کالي وینځل سي او د کور کار سي، د ماشومانو کار سي، نو هغوی باندې ورته یو نوی ظلم ده. باید کله چې ښځه حامله وي یا دغه ته نږدې وي، نو باید په هغې مراعت وسي، هغې سه باندې ظلم ونه شي، په هغې ته ښه خواړه ورکړ شي، او یا دې ولې مثال زما کار نه ده کړی، یا زما جامې دور نه دي وینځلي، یا د بوټان نه دي رنګ کړي، خو داسې څه مشکل ورسره پیدا کوي. په یوازې دې چې هغې سره همکاري وکړي، هغه بار لري، دروندوالی لري، د هغې سره صمیمیت وکړي، د هغوی ته ښه خواړه ورکړي، شودې ورکړي، مستې ورکړي، لږ میوهجات ورته ورکړي، تازه خوردي ورته راواخلي، هغوی باندې ظلم کوي، تیری کوي. چې یوې ښځې نه تقریبا بیچاره یوه یې لور شوه، بله لور شوه، بله شوه، تر پنځو ته چې ورسېدلې مېړه ورته بس کوته کې ورسره واخیسته چې ته څنګه لورګانې زیږی، بیخي ورسره خبرې نه کولې، حتی ډوډۍ پرې بنده کړله، هغې بیچاره ملا تړلې وه او زیړ پیل رنګ.
خو دینی عالم مولوی محمد الله سید زاده د اسلام له نظره دا ډول کارونه ناروا ګڼي، او وایي چې له ولادت نه وروسته باید له مور نه په ښه ډول ساتنه وشي.
دا چې یو میرمن کله په اولاد د ناروغۍ کې کیږي، یا دا چې ماشوم دنیا ته راوړي او هغه ماشوم که انجلۍ وي یا هلکي، دا ټول د الله پاک جل جلاله له هغو صنعتونو نه دي چې دا خپله د خدای پاک کار ده چې څوک هلک په دنیا راوړي او څوک انجلۍ په دنیا راوړي. هغه محترم او معظمې کورنۍ چې په داسې نومونو باندې چې دا د الله جل جلاله په کارونو کې لاسوهنه ده، دا شرط منځته راوړي، او هر مسلمان مؤمن د دې نه په کلکه ډډه وکړي. او بل دا چې کله چې میندې ماشومان په دنیا راوړي، نو دوی دی مریض بلل کېږي، مریض سره باید ښه چلند وشي، د هغو دوی په وخت زمان خواړه ورته ورکړل شي، د دوی پرهیزداري وشي، د دوی درد پالنه وشي، د دوی پښتنه باید وشي. دا د اسلام د مقدس او سپېڅلي دین له احکامونه حکومونه دي، او هر مسلمان باید دې تابعه وسي.
په ټوله کې کورنیو ته ښایي چې له زیږون نه وروسته له میندو سره ښه رویه وکړي، ځکه چې دوی له یو حساس پړاو نه تیریږي، نو خوراک، رواني حالات او حفظ الصحې ته یې باید پاملرنه وشي. د خوست ولایت اوسیدونکي زلیخا په وینا، له زیږون نه وروسته میرمن باید د خوراک او رواني پلوه حمایه شي.
مندې وروسته د ماشوم له زیږون نه ډېر مشکلاتو سره مخ وي، هغه که صحي برخه وي او که د چال چلند برخه وي په فامیلو کورنیو کې، نو له ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې یوه میرمن مور کېږي او ماشوم نړۍ ته راوړي، دا ډېر زیات تقوی ته ضرورت لري له هر لحاظه. په تېره بیا د خوراک له لحاظه دا باید ډېر زیات حمایه سي، او دوی ته نو قوي او ښه خوراکونه ورته تیار شي، ځکه دوی ډیر زیات انرژي له لاسه ورکوي او په هر حال کې ستونزې ویني نو دوی باید بیرته تقویه شي. په داسې وخت کې چې حفظ الصحه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه مور په یو ډیر حساس حالت کې وي چې حفظ الصحه باید مراعات شي تر څو چې له خطرناکو مرضونو لکه تیتانوس او نور میکروبي ناروغۍ نه مخنیوی وشي.
له ولادت نه وروسته ځینې میندې کم تجربه وي او پر دې نه پوهیږي چې څنګه د ځان او ماشوم خیال وساتي. د ډاکټر حفیظ عمرخیل په وینا له ولادت وروسته هم باید میندو ته د زیږون د نیټې ترمنځ واټن، د وینې د تقوی دارو او د تیتانوس واکسین په اړه ځینې تعلیمات ورکړل شي. هغه وایي چې له زیږون وروسته د ماشوم لپاره د مور لومړنۍ شیدې ډېرې ضروري او حیاتي دي چې باید ورکړل شي. ډاکټر عمرخیل زیاتوي
په هر حالت کې څو پوینټ دي مهم چې باید ارسي، یو نه تنها په قسمت هیڅ سره کې چې دوی باید خپل ماشوم ته او مور خپل عضویت ته په قسمت شوه ورکول کې باید حفظ الصحه مراعات کړي چې ماشوم ته مریض نشي، او په قسمت مواد غذایی کې چې دوی باید بیرته وکول شي چې روزمره کارونه دي خپل ماشوم او خپل کورنۍ کارونه وکړي. په قسمت دي کې چې دوی زر حمل ونه خلي، یعنی زده حاملگی د خاطر باید دوی ته تعلیمات ورکړل شي او کومه تدابیر دوی استفاده وکړي کیدای شي چې هغه ورته وکړي. او نور ځینې واکسین نه دي چې معین وخت باندې متل مثلا تیتانوس واکسین ده چې باید دوی ته تطبیق شي او لارښوونه ورته وکولی شي د کلینیک رسیدل خونه او یا دوی خپله مراجعه وکړي ډاکټر ته ورته تطبیق. فعلا په دنیا کې دا اولین لومړنی واکسین تلقی شوی ده ماشوم ته. اول ساعت پس له ولادت یا زیږون نه طلایي ساعت دي ته وایي، د دې خاطر چې ماشوم ته باید دغه شوي هپنین تطبیق شي. په دې دا یو واکسین ده څنګه چې میندې یو آسیب پذیره کیږي په دې حالت کې باید دوی ته ډېر متوجه شي.
ترنو اوریدونکو نیمه نړۍ همدومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
تد ژوند د غره چینه، تد مینې دنیا دی، تو وږما د ګلابونو، تو پیدا نیمه نړۍ.